د مازیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې افغان حکومت وایي په هیواد کې د سولې د روانو هڅو په اړه د بحث لپاره په سبانۍ غونډه کې به د سیمې پر هیوادونو سربیره د ملګرو ملتونو او متحدو ایالاتو استازي هم ګډون وکړي. نور راپورونه، نړیوالو مسایلو ته کتنه او اونیز پروګرامونه هم لرو. سلامونه، دا خبرونه زه احمد تکل د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې عصمت څاروان چمتو کړي دي.
د افغانستان حکومت وایي نن به د پاتې طالب بندیانو د برخلیک په اړه وروستۍ پریکړه وکړي. د هرات والی مافیایي ډلې د ګمرک د نوي سلنې عاید په لوټلو تورنې کړې او په امریکا کې د کورونا وایرس له خپرېدو سره سره د دغه هیواد د خپلواکۍ مراسم په سپینه ماڼۍ کې جوړ شول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت وایي نن به د پاتې طالب بندیانو د خلاصون په اړه خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړي. د ولسمشر غني ویندوی صدیق صدیقي پر خپله ټویټر پاڼه کښلي، د افغانستان اسلامي جمهوري دولت له هر اړخیزو ارزونو وروسته د نن ورځې په پای کې د خوشي شویو بندیانو د نهایي شمیر او د پاتې بندیانو د برخلیک په اړه خپل دریځ څرګندوي. ښاغلی صدیقي د دې ترڅنګ لیکلي، د افغانستان حکومت د جنگ د پای ته رسیدو او د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره بې ځنډه خبرو اترو ته ژمن دی، خو له طالبانو هم غواړي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو اسیران خوشي کړي. د افغانستان حکومت تر اوسه پورې څه باندې 4000 طالب بندیان خوشي کړي، خو د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس په پام کې ده چې د طالبانو 15000 او د حکومت 1000 بندیان تبادله شي. د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی سهیل شاهین نن ازادي رادیو ته وویل د پاتې طالبانو له خلاصون وروسته به بین الافغانی خبری پیل شي. د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان ښار کې نن یو شمیر کوچیانو مظاهره وکړه او ویل چې د دوی څړ ځایونه د زورواکانو له لوري غصب شوي دي. مظاهره چانو ویل چې د افغانستان د نورو قومونو په شان د حقونو غوښتون کړي او په دولتي ادارو کې دي له دوی سره بد چلند ودرول شي. مظاهره چانو هم داراز ویل چې له څو کلونو راهیسې خپلو مینو او څړځایونو ته نه پرېښودل کیږي. د میدان وردګ په بیسود ولسوالۍ کې د ځایي هزاره قوم او کوچیانو ترمنځ له څو کلونو راهیسې پر څړځایونو جنجال دی او د دواړو خواو ترمنځ په نښتو کې مرشوبلې هم پیښې شوي دي. د دواړو استازي وایي چې دولت د دوی د ربړې په هوارولو کې پاتې راغلی دی. د هرات والی وایي د اسلام کلا ګمرک اکثره عاید مافیایي بانډونه او زورواکان وړي. ښاغلی قتالي نن خبریالانو ته وویل ایران څخه د وارداتي مالونو په سلو کې نیوي مافیایي بانډونه د هرات له ګمرک باسي. د هرات والی په وینا یوازې 6 کال 1500 جوپې تجارتي مال بې له دې چې ګمرکي محصول ورکړي له دې ګمرکه ایستل شوی دی. د هرات د ګمرک مسؤلان 6 کال حاضر شوي نه دي چې د دغه ګمرک د عاید اندازه وښيي. ګمرکي عواید د افغانستان د دولت د عایداتو لویه او اصلي برخه ده. د افغانستان په افغانستان کې د ناټو ملکی برخه وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره د کورونا وایرس په وړاندې تر ټولو لویه طبي مرسته چمتو کړې ده. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د ملکي څانګې له لوري د اعلان څو ورځې وروسته له دې وشو چې په ځینو راپورونو کې وویل شول چې د افغان امنیتي ځواکونو په منځ کې هم کورونا وایرس خپور شوی دی. غوڅ ملاتړ ماموریت په یوه ټویټ کې ویلي، افغان امنیتي ځواکونو ته په دې طبي مرسته کې تر 1.5 میلیون ډیر ماسکونه، 5 لکه دسکشونه، 4 لکه 6000 چپنې او د جراحي وسایل شامل دي چې د افغانستان د ملي اردو او ملي پولیسو لپاره تیار شوي او ورلېږل شوي دي. ناټو ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د خوندیتوب لپاره د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې په داسې حال کې د امریکا د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت مراسمو ته خلک وربللي وو چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي او د توکمیز عدالت پر سر اعتراضونه دوام لري. په دې مراسمو کې د پوزیانو ترڅنګ هغه پوزي کارکونکي هم حاضر ول چې د کورونا وایرس پر ضد مبارزه په لومړی کرښه کې هلې ځلې کړې دي. زرګونه نور د واشنگتن په مرکزی برخه کې د اورلوبي او د هوایي قواو د نندارو لپاره راټول شي وو، خو دا غونډي د تیرو کلونو په پرتله وړې وې. د واشنگتن ښاروال او د امریکا نورو مشانو له خلکو غوښتي وو چې له ماسک کار واخلي او داسې لوی غونډو څخه ډډه وکړي چې له کبله د کورونا وایرس خپریږي. ولسمشر ټرمپ د کورونا په وړاندې د خپل هیواد د هڅو ستاینه وکړه. په متحدو ایالاتونو کې له کورونا د مړو شویو کسانو شمیر 1,150,000 ته رسیدلی دی. د کرویشیا وګړي له کورونا وبا سره سره نن یک شنبه د خپل هیواد په پارلماني ټاکنو کې رای ورکوي. لبرنې نظر پښتنې خې چې د کرویشیا دوه سیالي سیاسي ډلې له یو بل سره په دې سیالۍ کې غاړه غړي دي. دغه سیالۍ د کرویشیا په پارلمان کې د 151 چوکیو د اکثریت د خپلولو لپاره کیږي. اتریشي رسنۍ وایي له پلازمېنې ویانا بهر یو روسی پناه غوښتونکی په ډزو وژل شوی دی. دغه پیښه تیر ماښام د ګراس دورف ښارګوټي په یو لوی شاپینګ مال یا سوداګریز مرکز کې شوې چې وروسته دغه شاپینګ مال د یو ساعت لپاره وتړل شو. لومړني راپورونه وایي دغه پناه غوښتونکی پر تندي وشتل شوی او د امبولانس تر رسیدو مخکې سا ورکړی ده. او یو سایبریایي پړانګ د سویس په زوریخ کې د ژوبن پر یوې ساتونکي حمله کړې او مړ کړی ده. راپورونه وایي پړانګ پر هغې 55 کلنې ښځې چې په ژوبن کې کار کوي پرون شنبه د نندارچانو په مخ کې حمله وکړه. څېړونکو په لټنې پیل کړي چې دغه ښځه ولې د پړانګ قفس ته ننوتې وه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې راپورونه او مرکې خبرو. و باورې چې سبا دوشنبه په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه د بحث لپاره د سیمې د هیوادونو او د امریکا او ملګرو ملتونو د استازو په ګډون یو غونډه جوړیږي. په دې اړه به د سیاسي چارو د یو شنون کې نظر هم وپوښتو.
دغه ډول غونډې د افغانستان د سولې د کړکېچن حالت ته په کتو او د سیمه ییزو لوبغاړو او د نړیوالو ترمنځ په نه همغږي په دغه تناظر کې زه فکر کوم دا ډېر مهم بحث دی.
په نورو موضوعاتو کې و باورې چې له کورونا ناروغۍ یوه روغه شوې او یا کلنه ښځه وایي کورنۍ دانو نور نه مني او یوازې پریښې ده. په یو بل راپور کې به واورې چې په شمال کې د بلوڅ قوم استازي وایي دوی ته د سولې په اړه او د حکومت په چارو کې په پریکړو کې کافي ونډه نه ورکول کیږي.
د بلوڅ قومونو ته دواړو سیاسي ډلو د حق په نوم حقوق ضرب د صفر دی او د بین الافغاني خبرو اترو په ټیم کې د بلوڅو قوم یو خطر هم په کې حضور نه لري.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د نړۍ په کچه یې په کورونا وایرس د اخته کسانو نوې شمیرې ثبت کړي دي. په دوهمه نیمایي کې د انصاف په لټه کې او د ورکو عزیزانو 19 پروګرامونه خپرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په مخکې د دې خبرونې لومړی راپور ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د دوشنبه ورځې په غونډه کې به د ګاونډیو او د سیمې د 19 هیوادونو باندې سربیره د ملګرو ملتونو او متحدو ایالاتو استازي هم ګډون وکړي. د دې وزارت چارواکو له قوله د دې غونډې اصلي اجنډا به د تاوتریخوالي کموالی، د بین الافغاني خبرو پیل، د زندانیانو ازادي او یو شمیر نور موضوعات وي. امید ظهیرمل په دې اړه نور راپور ورکوي.
د افغانستان د سولې پاره د سیمه ایز او نړیوال اجماع د لا پیاوړتیا لپاره د افغان حکومت هڅه کابل به روانه اونۍ سولې ته د رسیدو په دې برخه کې پر یوې اجماع د هوکړې اړوند موضوعاتو لپاره د ګاونډیو سیمې او نړیوالو قوتونو د استازو د غونډو کوربه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې په اړه د دوشنبه، سه شنبه او پنج شنبه د ورځو په غونډو کې به د شل هیوادونو سفیران، ځانګړي استازي او ترخوای د نړیوالو سازمانونو په استازیتوب هم یو شمیر کسان ګډون وکړي. دا غونډې د ویډیوي کانفرنس لاري کېږي چې کوربه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دی. د دې وزارت سرعت ویان ګران هیواد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په غونډه کې بعد ګوانډیو او سیمه هیوادونو سفیران او ځانګړي استازي ګډون وکړي. دی وایي په دې غونډه کې به د سفیرانو او ځانګړو استازو په ګډون چارواکي اشتراک ولري. د غونډې د بحث اجنډا د تاوتریخوالي کموالی، د طالب بندیانو خلاصون، په بیړني ډول د بین الافغاني خبرو پیل، بشر دوستانه اوربند ته رسیدل او تر خوا د مذاکراتو د پایلو په اړه خبرې دي. ښاغلی هیواد زیاتوي د سشنبې ورځې غونډه بیا یوازې د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د سولې او اقتصادي همکاریو پر دوام څرخي، خو د پنجشنبې په غونډه کې به د سیمې او نړۍ د شل هیوادونو سربیره د اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو او ناټو استازي هم ګډون وکړي او د بحث اجنډا به یې د دوشنبې د ورځې پر موضوعاتو راوڅرخي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت د افغانستان د سولې لپاره سیمه ییزه او نړیواله اجماع مهمه بولي او دا ډول غونډې د دې اجماع د لا پیاوړتیا لپاره یوه اړتیا یادوي. د دې وزارت وایاند ناجیان وری
دغه رامنځته شوی اجماع تحکیم او تقویت ته ضرورت لري چې د افغانستان دولت د سولې د پروسې په مختلفو پړاوونو کې باید دا اجماع پیاوړی او حفظ کړي. د نړیوالو سیمه ایزو او ګاونډیو هیوادونو رول د افغان د سولې پر پروسې باندې ډیر مهم او اړین دی او د دغه پروسې پر موافقت او کامیابی کې ډیر اغیزمن دی.
افغانستان له دې وړاندې هم د سولې په برخه کې د سیمې په ځانګړي ډول د ګاونډیو هیوادونو همکاري مهمه بللې، خو هغه پښتنه چې لا هم پر خپل ځای پاتې ده هغه دره چې آیا ګاونډي هیوادونه په ځانګړي ډول پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې صادقانه همکاري ته چمتو دی. هغه څه چې په ښکاره دغه هیواد ځان ورته ژمن بولي خو په عمل کې پری افغانان لا هم شک لري. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
د سیاسي او نړیوالو چارو شنونکي په کابل کې د سولې او بین الافغاني خبرو په تړاو د سبا ورځې غونډه سیمه ایز اجماع ته د رسیدو لپاره مهمه بولي. د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز شنونکي مشتاق رحیم له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې وایي چې په خوا به د سیمه ایز اجماع د نشتوالي په سبب د افغانستان کې د سولې د ټینګښت او پخلاینې مسایل له ناکامۍ سره مخامخ کېدل. له ښاغلي رحیم سره صفی الله ستانگزي مرکه کړې ده. ښاغلی رحیم د مرکې په پیل کې پر دې خبرې کوي چې د افغان حکومت په کوربتوب او د سیمې او نړۍ د شاوخوا شلو هیوادونو په ګډون د دې غونډې د بریا چانس څومره دی؟ قدر من اوریدونکو تاسو نه بخنه غواړو چې دا راپور د مرکې د وړاندې پر ځای باندې یو بل راپور تاسو ته سهون وړاندې شو، خو زه هڅه کوم چې دا راپور تاسو ته د مرکه بخنه غواړم تاسو ته همدا شیبه خبره کړم. د ښاغلي رحیم د مرکې جزئیات واورئ چې دا شیبه تاسو ته وړاندې کیږي.
دغه ډول غونډې په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې د کړکېچن حالت ته په کتو او د سیمه ییزو لوبغاړو او د نړیوالو رقم اړخونه چې دي د هغوی ترمنځ په نه هغه همغږي په دغه تناظر کې زه فکر کوم دا ډېر مهم بحث دی چې دلته د بین الافغاني مذاکراتو څخه د مخه دغه ټول اړخونه همغږي ولري، له یو ادرس سره همغږي توګه باندې د دغه پروسې ملاتړ وکړي. او که موږ تاسو تاریخي تجربو ته وګورو په جنیوا کې همدا ډول پرمختګونه چې کله وشو نو موږ سیمه ایز همغږي نشتون له کبله ټول بهیر ناکامۍ سره مخ شو. دلته دغه ډول تحرک زه فکر کوم ډېر اهمیت وړ دی او د ستاینې وړ دی.
د سیمې اکثر هیوادونه د افغانستان د حکومت د مخالف لوري خواخوږي هم بلل شوي دي وار وار. څه فکر کوي واقعا به دغسې دریځ چې افغان حکومت یې غواړي له دوی ترلاسه کړي دلته تحقق پیدا کولی شي که څنګه؟
حتمی نه ده ګوري، له بده مرغه په نړیوال سیاست کې موږ او تاسو خصوصا د تیری څلور یا پنځه لسیزې ګورو چیرته چې د نایبینو په مرسته باندې د هیوادونو د موخو د ترلاسه کولو تکل کوي، هلته د پردې د مخ او د پردې تر شا دریځونو همیشه فرق کړی دی. که تاسو په لاتینی امریکا کې وګوري او حتی که خپل افغانستان په قضیه کې پاتیایم او نویم او د 2000 کلونو په اوږدو کې وګورو نو په پردې تر مخ او د پردې تر شا درې دریز فرق کړی دی. دلته بیا هم د دې قوي امکان شته دی چې هماغه توپیر او هماغه توپیری چلن په خپل ځای پاتې شي، لیکن کم تر کمه د دغه ناستو له لارې هغه هیوادونه چې لا بېطرفه دي یا د هغه هیوادونو چې دوه مخه رول لوبوي د هغوی په اړه د هغوی اذهان روښانه شي، د هغوی په مرسته باندې د ډیپلوماسۍ په ډګر کې د دغه دوه مخیتوب مخه ونیول شي او د یو میز په سر باندې د مباحثې له لارې هغه تشویشونه چې دي چې د مطبوعاتو له لارې وخت نا وخت د افغانستان حکومت نړیوالې ټولنې سره شریکوي هغوی سره د میز په سر باندې شریک کړي تر څو د مباحثې له لارې دې ته زمینه هواره شي چې د دغه دوه مخیتوب که مخه نه نیول کېږي نو کم تر کمه اغېز خو راکم شي.
ویل شوي چې د افغانستان د لانجه خو څو بودي ده، او څه فکر کوئ واقعا افغان حکومت به په دغسې غونډو په هڅو سره وکولی شي د دغې ټول بودونه سره حل کړي که څنګه؟
ډېره توقع باید ترې نه ونه کړو، د توقعاتو مدیریت باید موجود واوسېږي. دغه ډېر بودونه چې کله موږ یادو دي کې یو تعداد بودونه داسې دي چې د هغې حل یوازې یوازې جګړې په دوام کې دی. د بیرګې په ډول زه تاسو ویلی شم د جګړې اقتصاد چې تیرو څلورو لسیزو کې خو په ځانګړي ډول تیرو دوه لسیزونو کې په لسیزو کې په افغانستان کې ځانګړې وده او پرمختګ کړی دی. دغه بود پرته له دې چې جګړه یا دوام پاتې شي او یا دوامداره پاتې شي او یا که جګړه ختمېږي دا له منځه لاړ شي، بل د جوړجاړي لاره پکې نشته دی. داسې آباد یا مثلا د سیمې هیوادونه بعضې ګټې په افغانستان کې نغښتې دي چې هغه یوازې یوازې د هغې تحقق د افغانستان په شخړه او په ناټیکاو حالت کې نغښتی دی، نه په سوله کې. نو هغه بعضې ابعاد خو تاسو نشي کولی چې هغې ته نتیجې ته ورسېدي، خو هغه بعضې بودونه چې مثلا د سیمې یو تعداد مخ پر ودې یا پر مطللي هېوادونه غواړي چې په دې ټوله سیمه کې ټیکاو اوسېږي، تاوتریخوالی له منځه لاړ شي تر څو دوی خپلې هغه اوږدمهاله برنامې تطبیق شي، د هغه په مرسته باندې دغه بودونه چې د حل وړ نه دي هغه تر فشار لاندې ونیول شي او تر څو زمینه د مذاکراتو کامیابۍ ته برابره شي. نو په ټوله کې توقعات باید مدیریت کړو. دلته موږ اوتاسي متفاوت او غیر متجانس ګډونوال په دې غونډه کې ګډون کوي او د دوی ګټې په ډېر جدي ټکرونو کې سره واقع دي، خو حتمي نه ده چې ټولې ستونزې دې حل شي، ټولو بودونو باندې دې همغږي رامنځته شي، لیکن کم تر کمه د هېوادونو ملاتړ د بین الافغاني پروسې ته دغه توقع زه فکر کوم کافي ده چې موږ یې ولرو، نه دا چې دغه ډول ناسته د ټولې ستونزې ټول بودونو ته رسیدګي وکړی شي.
ځینې وخت نړیوال اسانچاري او منځګړي پښیماني ښیي چې په لویو غونډو کې چې موقع وي طالبانو ته اشتراک نه دی ورکړل شوی. څه فکر کوئ چې څومره ښه ده هغوی د دغسې غونډو نه خبر واوسي او حتی اشتراک پکې وکړي که موقع وي؟
که څومره ډېرې اړیکې وپالل شي د طرفینو تر منځ حتی که جګړه هم روانه وي، دا ګټه کوي په ټوله کې د باورونو د پیاوړي کولو لپاره، هغه څه چې بنسټ جوړوي د سولې د بهیرونو د بریا. لیکن د افغانستان دغه اوسني حالت کې د جګړې ټول اړخونه کوشش کوي په دې تکل کې دي چې ځان لپاره لابي وکړي، د خپل موقف او د دریځ د پیاوړي کولو لپاره کار وکړي. نو زه مطمئنه یم چې د دې غونډو معلومات خو طبعاً د طالبانو سره شریکېږي، که هغه د امریکایانو له اړخه وي او که یا د هغوی خواخوږي هېوادونه چې په سیمه کې دي د هغوی له اړخه وي ورسره شریکېږي. نو د معلوماتو شریکولو تر حده پورې هم توقع کولی شو چې دا به ښه مثبت پیغام ولېږدوي، لیکن ګډون بیا هم تکرار کوم، څومره چې ډېرې اړیکې وپالل شي همدومره باور پیاوړی کېږي، د بحث زمینه مسایلېږي، څومره چې ډېر بحث کېږي نتیجو ته رسېدنه اسانېږي. نو ایدیال حالت خو به همدا و چې دوی هم دغه هرول غونډو کې ګډون کړی وای. بیا هم هغه د خپلو دریځ د پیاوړي کولو لپاره لابي بحث دی. تاسې په یاد په مسکو کې چې کله طالبانو غونډه کوله هلته دوی هېڅ حاضر نه شو چې د افغان حکومت استازي وګوري، یا په دوبۍ کې په اماراتو کې یوه غونډه وه په ابوظبي کې وبخي هلته دوی دې ته حاضر نه شو چې د افغانستان اړخ په هغه وخت کې وویني کله چې لا مذاکرات دومره پوخوالي خواته نه وتلي. نو دا هماغه د لابي بهیر دی او زه فکر نه کوم که موږ هم غواړو داسې یو څه دې وشي.
د سولې او شخړو د څیړنو شنونکی مشتاق رحیم و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د افغانستان د سولې په اړه د سبا ورځې د غونډې په اړه خپل نظر څرګندو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادۍ رادیو خبرونې اوري. افغان حکومت د طالبانو لخوا د دولتي سرتیرو خوشی کېدل د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره اساسي اصل بولي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال نن ازادۍ رادیو ته ویل چې حکومت سولې او د جګړې پای ته رسولو ته ژمن دی، خو له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره له دوی سره اسیر سرتیری خوشی کړي. دیوا نادر له کابله همدا شیبه په مستقیمه اړیکه راسره ده او په دې اړه نور تفصیل اوروي.
سلام تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته. افغان حکومت د بین الافغاني خبرو پایل او د جګړې پای په لور د چټکو ګامونو خبر ورکوي، خو د طالبان لخوا ټولو حکومتي بندیانو خوشی کول ورته مهم اصل په توګه مطرح دي. د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویان د وخان مینپال د یکشنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل حکومت غواړي پرته له ځنډه د سولې مذاکرات پیل شي. د افغان حکومت لخوا دا خبرې داسې مهال کې کیږي چې تیره اونۍ ولسمشر غنی ملي ټلویزیون سره په یوې مناظرې کې ویلي وو چې راتلونکې اونۍ به د افغان حکومت له لورې د طالب بندیانو د خوشي کېدو په لړۍ کې د پام وړ چټکوالی راشي. طالبان له دې وړاندې ویلي وو که افغان حکومت د دوی 15,000 بندیان خوشي کړي د یوې اونۍ په ترڅ کې به بین الافغاني خبرې پیل شي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مخکې اندېښنه څرګنده کړې وه چې باید د بندیانو د خوشي کولو او تبادلې په موضوع کې د جنګي مجرمینو په برخه کې محتاطانه چلند وشي. په ورته وخت کې د طالبانو سیاسي دفتر د افغان حکومت له لوري د بندیانو د خوشي کېدو په اړه د تازه خبرو په غبرګون کې وایي د طالبانو لخوا به د افغان امنیتي او دفاعي سرتیرو د خوشي کېدو لړۍ چټکه شي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویان سهر شاهین ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی د افغان حکومت بندیانو خوشی کېدو ته ژمن دي او له افغان حکومت هم غواړي چې طالب بندیانو د خوشی کېدو په پروسه کې ځان سره د سولې پروسه نوره هم زندنې نه کړي. په ورته وخت کې د پانتون استاد او سیاسي چارو شنون کې شهلا فرید وایي د سولې مذاکراتو مدیریت لپاره افغان حکومت لا هم سمه همغږي نه لري. دا غلی فرید په وینا تر اوسه د مذاکراتي پلاوي صلاحیتونه او اجنډا نه د ټاکل شوې نوموړي زیاتوي چې د مذاکراتي پلاوي سول وزارت او د مصالحې شورا ترمنځ لا هم د بین الافغاني خبرو لپاره لازمه همغږي نشته. د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې د شوي هوکړې پر بنسټ باید د بین الافغاني خبرو مخکې له افغان حکومت سره د طالبانو 15,000 بندیان او طالبانو سره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو زر اسیران خوشي شي. که څه هم د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې نږدې څلور میاشتې پوره کیږي، خو لا هم د افغان حکومت او طالبان لخوا د بندیانو د خوشي کولو لړۍ نه ده بشپړه شوې. افغان حکومت تر دې دمه د طالبانو څخه د پاسه 4,000 او طالبانو د افغان حکومت 1,500 بندیان خوشی کړی دي. بل تکل سات
ډیره مننه دیوی نادر. قدر منوریدونکو پر راپور کې مو واوریدل چې افغان حکومت وایي د طالبانو لخوا د دولتي سرتیرو خوشی کول د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره اساسي او مهم شرط دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د شمال ختیځ زون په څلورو ولایتونو بدخشان، تخار، کندوز او بغلان کې ډیره بلوڅ قومونه چې په کندوز ولایت کې د بلوڅ قوم په نوم قومي شورا لري انتقاد کوي چې حکومت د دوی لپاره په هیڅ راز پریکړو کې ونډه نه ورکوي. دوی له حکومت غواړي چې د مصالحې په عالي شورا کې بلوڅانو او د هغو استازو ته غړیتوب او ونډې ورکړي او همداشان د بلوڅو قوم ځوان کادرونه په مرکز او سیمه ایزو ادارو کې پر دندو وګماري. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان له دوی سره خبرې کړې او د راپور برابر کړی.
د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د بلوڅو یو قومي شورا انتقاد کوي چې په دې تیرو دوه لسیزو کې حکومت بلوڅو قوم له پامه غورځولی، ځکه د کابینې په جوړښت کې دوی ته هیڅ څه هم نه دی ورکړل شوی. دوی دغه راز پر حکومت غږ کوي چې د دولت په نوې کابینې کې باید د بلوڅو قوم ته سهم ورکړي او برسیره پر دې په سیمه ییزو ادارو کې د بلوڅو قوم ځوان کادرونه دي پر دندو وګمارل شي. د بلوڅو قوم دوه تنو قومي مشرانو حاجي ایکل بلوڅ او جان محمد بلوڅ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په جوړېدونکي حکومت کې د بلوڅ قومونو ته دواړو سیاسي ډلو د حق په نوم حقوق ضرب د صفر دی. او د بین الافغاني خبرو اترو په ټیم کې د بلوڅو قوم یو قدر هم په کې حضور نه لري. یو ستر قوم په حق لویه جفا او ظلم دی.
د بلوڅ قوم په افغانستان کې د نورو شته قومونو په شان د سولې غوښتونکی دی او د افغانستان په مسله کې له ټولو ښکېلو غاړو غواړي چې بیړنۍ اوربند اعلان کړي او مذاکرې ته لاره هواره کړي او مذاکرات شروع کړي او له دواړو خواوو غواړي چې د بلوڅو د ستر قوم نقش له پامه ونه غورځوي تر څو د یو سرتاسري او باعزته سولې شاهدان واوسو.
دوی په هیواد کې پر ټولو قومونو غږ وکړ چې ملي یووالي او سولې ته کار وکړي. په شمال ختیځ زون کې د بلوڅ قوم یو بل قومي مشر عبدالدیان بلوڅ په دې اړه وویل:
موږ زغت غوږ ونیول سي نو موږ به حتی که نور وکړو حدونه هم کولای سو چې په هر کوم شرایطو کې د ولایت مخ ته خو یو د تحصیل خیمه وو او خپل مدني حق وکړو چې هغه خپل چغو به ورته وو تر څو چې ورته موږ یو خبره نه یې اورېدلې خبره نه یې راسره کړې سره نه یې راسره خلاص کړې د افغانستان په سطحه د بلوڅانو موږ به هر خپل مدني حرکت وکړو.
د کندوز د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو رئیس نظیف الله نظیف بیا وایي دوی هڅې کوي په دغه ولایت کې د ټولو میشتو قومونو ستونزې په خپل وخت له سیمه ییزې ادارې سره شریک کړي.
د سرحدونو قبایلو چارو ریاست چې تل یې د ملي یووالي د ټینګښت لپاره کار کړی دی د بلوڅو د درانه قوم مشرانو سره هر وخت ناستې کوي. زموږ موخه تل همدغه ده چې څنګه کولی شو د قومونو ترمنځ نږدېوالی راولو د دوی ستونزې واورو او ستونزې یې له مسؤلینو سره شریک کړو.
په ورته وخت کې د ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینپل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ولسمشر د لوري د مراسمو پر مهال باندې د افغانستان له ولس سره ژمنه وکړله چې حکومت به پراخ بنسټ وي، قاعده به پراخي، په دې کې به د افغانستان ټول قومونه، د افغانستان ټولې سیمې او د افغانستان ټولې ژبې ځان ویني. ګنان د حکومت تعهد هم دا دی چې ټولو قومونو ته به د افغانستان د حکومت په اډانه کې برخه ورکوي.
په شمال ختیځ زون کې د بلوڅو د قومي شورا ځینې مشران وایي چې په تیرو حکومتونو کې دوی ته په حکومت کې برخه ورکړل شوې وه، خو په تیرو دوو لسیزو کې د بلوڅو قوم د افغان حکومت له پامه غورځول شوی دی. دوی خبرداری ورکوي که چیرې د حکومت په نوې کابینه کې دوی ته برخه ورنه کړل شي په لارینونو به لاس پورې کړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
په افغانستان کې یو اویا کلنه میرمن له کووید 19 ناروغي روغه شوې ده، خو دا وایي چې کورنۍ خپلولو ته چمتو نه ده. فاطمه وایي یوه میاشت کېږي چې په افغان جاپان روغتون کې بستر و اوس جوړه شوې، خو د کورنۍ یو غړی یې هم احوال اخیستو ته نه دی ورغلی. د فاطمې ډاکټره وایي چې دې د سختې سلنډۍ له امله سختې ورځې تیرې کړې، خو اوس چې روغه شوې هیڅوک روغتون ته د هغې د لیدو لپاره نه ورځي. دیوه نادر له کابله په دې اړه نور جزئیات لري.
فاطمه لس ورځې کېږي چې له کووید 19 ناروغۍ روغه شوې ده. نږدې یوه میاشت مخکې کله چې هغه په کرونا وایروس اخته شوه، میرني زوی افغان جاپان روغتون ته راوستې وه. فاطمه لس ورځې بیړنۍ خونه کې وه او څو پرله پسې ورځې یې 24 ساعته اکسیجن اخیسته. د فاطمې ډاکټره روبیکا وایي فاطمه اوس روغه شوې، خو د کورنۍ د غړو د نه راتلو له امله له رواني ناروغۍ سره مخ ده.
یو ځل روغتون هڅه وکړه او د امبولانس له لارې هغه ادرس ته یوړل شوه چې فاطمې ورکړی و تر څو کورنۍ ته یې وسپارل شي، خو زموږ هڅو کومه نتیجه ورنه کړه او کورنۍ یې تر دې دمه نه ده پیدا شوې.
روبیکا وایي د فاطمې کرونا ازمایښت له درملنې وروسته منفي شو، خو که کورنۍ یې ژر تر ژره رانه شي کېدای شي د دې اویا کلنې ښځې رواني وضعیت لا پسې خراب شي. فاطمې ازادي راډیو ته وویل خپلې کورنۍ سره یو ځای کېدو لپاره شیبې شماري. هغه وایي د کابل په لویدیځ کې د 12 شارک اوسیدونکي ده او خاوند یې یکاولنګ کې کار کوي.
میرانی زوی می روختون تر اولم او نور یې زما خبر و نه خست. خاوند می یکاولنګ کې کار کوي. یوه میاشت کېږي چې ناروغه شوی یم. کورنۍ ته می پته مې یم.
د افغان جاپان روختون مسولین هم غواړي چې د دې خزي کورنۍ روختون ته د وړلو لپاره راشي. که د فاطمه کورنۍ ورپسې رانه شي دا تر کله په روغتون کې پاتې کېدای شي. د روغتون مسؤلینو په دې اړه نظر ورنه کړ. اوس مهال کابل افغان جاپان روغتون کې په کووید 19 ناروغي اخته 30 او زیات ناروغان بستر دي چې په ورځني ډول ځینې ترې روغ خارجيږي او ځینې هم سا ورکوي. خو فاطمه یوازینی هغه ناروغه ده چې له روغېدو وروسته هم په روغتون کې پاتې ده.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له 2 د مازدیګر تر 2 ورځې د اونۍ خبرېږي. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو دوه